السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه پیل شوه. د سید قدر جلالوف په تخنیکی همکاري د دې خبرونې په راپورونه کې ویل چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د پلی کېدو ګډه کمیټه وایي د حزب اسلامي تر تضمین وروسته به لومړۍ ډله زندانیان خوشي شي. نن شنبه ده، د کب یهود 23 د مارچ میاشتې 13. خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې راځي چې د ایران د نړۍ ایران د نړۍ له لویو قدرتونو سره د خپل اټومي تړون د یوې مادې په اړه پوښتنې راپورته کړي چې ښایي له متحده ایالاتو سره د مقابلې سبب سي. جرمني د ترکیې سیاستوالو ته په محضر کې پر څرګندېدو د بندیز ګواښ کړی. ناجیه ساپی خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچې کې ټاکل شوې چې د افغانستان د کورنیو چارو دفاع وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسي جرګې لخوا استیضاح شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي روسیې له طالبانو سره د خپلو اړیکو څرنګوالی روښانه کړی، او د بغلان امنیتي چارواکي وایي په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 10 کلیل وسلوالو طالبانو تصفیه شوي. بشپړ خبرونه ټکل شوی چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسی جرګې لخوا استیضاح شي. د دغې جرګې لومړی مرستیال همایون نن د دغې جرګې په ناسته کې وویل چې دغه چارواکي په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په ځانګړي ډول د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د وروستۍ حملې په تړاو استجواب کوي.
استیضاح حق مسلم وکیل
صاحب. استیضاح د اساسي قانون په مطابقت د وکیلانو حق دی. ټولې هغه پوښتنې چې تاسو په امنیتي برخو کې لرئ، یو همدارنګ هغه پوښتنې چې وکیلانو په ولایتونو کې له سفر وروسته ورته مطرح شوي، ټولې دغه پوښتنې کولای شي چې د چارواکو د استیضاح په ورځ مطرح کړي. موږ د استیضاح په مخ کې لرو، خو ویل شوی نه دی چې یاد چارواکي به دقیقا په کوم ورځ استیضاح کیږي. تر دې وړاندې ویل شوی وو چې دغه چارواکي امنیتي برخه کې به د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ استیضاح شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي روسیې له طالبانو سره د خپلو اړیکو څرنګوالی روښانه کړی. د دغې شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې روسي چارواکو د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د افغانستان د سولې خبرو اترو ته چمتو شي.
اړیکو پر توسع او پراختیا خبرې وشوې. د افغانستان د سولې او ثبات پر تامین هم خبرې وشولې. ډېر شمېر اندېښنې رفع او وضاحتونه رامنځته شول.
د نوموړي په وینا له تروریستي ډلو سره پریکون، د افغانستان د اساسي قانون منل او له تروریستي کړنو لاس اخیستل له طالبانو څخه د روسیې له نورو غوښتنو څخه دي. ښاغلی غورزنګ ویل چې د افغانستان حکومت د روسیې له دغه موقف څخه هرکلی کړی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 10 کلیل وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر جنرال امیرګل حسین خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 95 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وخت ده، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې نن سهار د ملي اردو پر یو موټر د سړک غاړې مین چاودیدلی. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې د ملي اردو 2 سرتیري ټپیان شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زهیر څخه اورئ.
سلامونه. ایران د نړۍ له لویو قدرتونو سره د خپل اټومي تړون د یوې مادې په اړه پوښتنې راپورته کړي چې ښایي له متحده ایالاتو سره د مقابلې سبب سي. دغه تړون چې په 2015 کال کې لاسلیک سو، ایران د درنو اوبو له زیرمه کولو څخه منع کوي. دا اوبه د ساینسي پلټونو او هم په اټومي ریاکتورونو کې د پلاتینیم د تولید لپاره کارول کیږي. ایران په ډېره کچه درنې اوبه تولید کړي دي، او له وړاندې تر هغه محدودې 2 برابر ډېرې ذخیره کړي چې ورته ټاکل سوې ده. دوی ته د 130 ټنو درنو اوبو د تولید حدود تاکل سوی وو. تهران د واشنگتن لدې خبرې سره مخالفت کړی چې وایي د ایران اضافي درنې اوبه باید عمان ته انتقال سي، او تر هغو بالته پر ذخیرو کې وساتل کیږي چې پیرودونکي ورته موندل کیږي. ایران د مارچ پر 18 د ملګرو ملتونو لخوا د اټومي پروګرام څارونکو ته د یو لیک پاستولو پر همدې مادې غور کړی، او استدلال کوي چې په تړون کې دا اړتیا نه ده راغلی چې اضافي درنې اوبه د خریدار تر پیدا کېدو پورې له هېواده بهر انتقال سي. تهران وای د تړون لمخې باید اضافي درنې اوبه نړیوالو مارکیټونو ته په نړیواله بیه او نړیوالو پیرودونکو ته د انتقال لپاره آماده کړی سی. خو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په دې برخه کې سخت دریځ نیولی او تیرونی ملګرو ملتونو ته ویلي چې هیڅ اضافي درنې اوبه په ایران کې نسی ساتل کېدی. جرمنی د ترکیه سیاستوالو ته په عام محضر کې په څرګندېدو د بندیز ګواښ کړی دی. د خبرداري داسې مهال کېږي چې د انقره او اروپا ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې خرابې سوې دي. دغه ډیپلوماتیک کړکېچ وروسته له هغه راپورته سو چې تېره اونۍ هالند او جرمني په خپلو هیوادونو کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ته اجازه ورنکړي چې هلته د ترکیه وګړو لاریونونو ته وینا وکړي. ترکیه غوښتل په اروپایي هیوادونو کې ترکیه وګړي په هغه ریفرندوم یا ټول پوښتنې کې برخه اخیستلو ته وهڅوي چې د اپریل په 14مه د ترکیه په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه کېږي. په دې تعدیل سره کېدای سي د ولسمشر رجب طیب اردوغان واک لا ډیر سي. ترکیه د جرمني او هالند د دغه چلند په مقابل کې خبرګون شولې او هغوی فاشستان او د نازیانو بقایا بللې وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د شپیګل مجلې ته ویلي کچیرې انقره د جرمني قوانین لپاره وګرځوي برلین به په وړاندې لازم اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ختیځ آسیا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې چین ته ورسید. دا سفر داسې مهال کېږي چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي او بالستیک توغندیو پروګرام اندېښنې راپورته کړي دي. ټیلرسن پرون ویلي وو که د پیونګیانګ لخوا دا اندېښنې ډېرې سي، دوی به یې پر وړاندې پوځي اقدام انتخاب هم لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې شمالي کوریا د په وینا ډیر ناوړه چلند کوي. ټرمپ زیاته کړه د پیونګیانګ عمده متحد چین په دې برخه کې لږ مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ستراتیژیک زغم پالیسي نور ختمه شوې ده او واشنگټن د پیونګیانګ د اټومي او بالستیک پروګرام پر ضد پر نویو ډیپلوماتیکو، اقتصادي او پوځي اقداماتو پر لارو چارو غور کوي. او د امریکا د عدلی وزارت د کانګرس په غوښتنه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې ادعا په اړه اسناد وړاندې کړل چې ویلي وو پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما یې جاسوسي کړې ده. د امریکا یوې حکومتي سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي په دې اسنادو کې داسې هیڅ شواهد نشته چې د ډونالد ټرمپ ادعا تایید کړي. ولسمشر ټرمپ پر باراک اوباما تور پورې کړی چې تېر کال یې کله چې دی په نیویارک کې په خپل کور کې وو نو ښاغلې اوباما یې ټلیفوني مکالمې واورېدلې او څارلې دي. د عدلی وزارت په دې اړه اسناد د سنا د استخباراتو او قضایي کمیټې ته وړاندې کړې دي. د امریکا د کانګرس د دواړو مجلسونو د استخباراتو د کمیټو جمهوري پاله او دیموکراتانو تر دې مخکې هم ویلي وو چې دوی داسې هیڅ شواهد او اسناد پیدا نه کړل چې وښيي باراک اوباما امریکایي ایجنسیو ته امر کړی وي چې د ډونالډ ټرمپ په اړه جاسوسي وکړي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. د دې خبرونې په راپورونو کې راځي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د پلي کېدو ګډه کمیټه وایي د حزب اسلامي تر تضمین وروسته به لومړۍ ډله زندانیان خوشي سي.
کله چې موږ ته دغه تضمین خطونه چمتو شول او دوی هم ورباندې کار کوي، دوی په تیرس موږ ته وسپارل سي. ان شاء الله موږ به ډېر ژر د یوې لومړنۍ ډلې زندانیانو د خوشي کېدو شاهدان اوسو.
د فرخوندی مدافع وکیل او د کورونی غړی وای دوا کال واوشتل خو حکومت لا هم د فرخوندی په قضیه کې عدالت پلی نه کړ. د کونړ امنیتی چارواکي دا کوي چې دغه ولایت په هغو سیمو کې اوس دولت ضد وسلول ځای پر ځای سیمې چې د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو له کبله ولسی خلک ورڅخه وتلي.
کوم پاکستانیان او مزدوران چې دوی غواړي په هلته فلوسي ډلې ځای پر ځای کړي او زموږ مجاهد ولس دغه سخت معجر سي.
د کابل پر سردار داوود خان روختون حمله څنګه سوي ده؟ دا مسله په حقیقت څه دی پروګرام کې سیرل سوي؟
دغه ډیره ژوره ده او هغه امکان نه لري چې په متفاوت کې دننه د تاکتیک شوی یا تنظیم شوی وي.
د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه هم د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدای شئ. د ازادي رادیو د خبرونه تر درو بجو دوام کوي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د پلي کېدو ګډه کمیټه وایي د حزب اسلامي تر تضمین وروسته به لومړۍ ډله زندانیان خوشي سي. د دې کمیټې وایند وایي چې دوی د شپېتو زندانیانو لیست حزب اسلامي ته سپارلی خو حزب اسلامي تر اوسه په دې اړه ضمانتونه نه دي چمتو کړي. حدیث پردیس په استودیو کې دی له نور تفصیل سره.
که څه هم حزب اسلامي د حکومت او دغه حزب ترمنځ د سولې هوکړه لیک له پلي کېدو لورو پلي کېدو څخه شکایت کوي، خو دغه هوکړې د پلي کېدو ګډه کمیټه وایي چې ډېر ژر به د حزب لومړی برخه زندانیان خوشي شي. دغه کمیټې وایند احمد فرزان وایي حزب اسلامي باید خوشي کېدونکو زندانیانو په اړه تضمین ورکړي چې دوی بیا ورانکاره فعالیتونو ته مخه نه کړي. ښاغلي فرزان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له حزب اسلامي سره د شوې هوکړې عملي کېدل حتمي دي، خو وخت غواړي.
موږ یو لومړنی فهرست تهیه کړی دی د شپېتو په شاوخوا کې، هغه د حزب اسلامي محترم دفتر ته سپارل شوی دی سره له تضمین خطونو. کله چې موږ ته دغه تضمین خطونه چمتو سوله او دوی هم ورباندې کار کوي، بېرته فهرست موږ ته وسپارل شي. انشاءالله موږ به ډېر ژر د یوې لومړنۍ ډلې زندانیانو د خوشي کېدو شاهدان واوسو.
د ښاغلي فرزان په خبره د حزب اسلامي هغه زندانیان چې حق العبدي جرمونه یې کړي دي د آزادیدونکو زندانیانو په لیست کې نه دي شامل. تر دې وړاندې د پخواني جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي په ګډون ځینو مدني فعالانو له دې کبله نیوکې کړې وې چې واقعي د حق العبدي مجرمینو د معافیت صلاحیت هیڅوک نه لري او حکومت باید په دې برخه کې جدي وي. که څه هم د حزب اسلامي ویاندویانو له دې وړاندې ویلي چې ښایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د هود د میاشتې تر وروستیو کابل ته راشي، خو د هوکړې لیک د ځینو مواردو د نه پلي کېدو له کبله د غراتک ځنډېدلی دی. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې د پلي کېدو په ګډه کمیټه کې د حزب اسلامي استازی امین کریم بیا وایي حکومت باید د حق العبدي زندانیانو پرته له ځنډ پرته ټول زندانیان خوشي کړي. ښاغلي کریم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حزب اسلامي د خوشي کېدونکو زندانیانو تضمین کوي، خو هیڅکله یې د هغو زندانیانو د خلاصون غوښتنه نه ده کړې چې حق العبدي جرمونه کړیوی.
و البته ما حزب اسلامی افغانستان از زندانی ها و سرای کازاب میشه تضمینی را به دولت خواهد داد. این مطلب بسیار واضح و صریح باشه که احد توانایی و صلاحیت آزاد کردن کسانی را که دعوای حق العبدی بالا از ناس نداره، و در این رابطه حزب اسلامی هیچ وقت تقاضای مبنی بر این که کسانی که دعوای حق العبدی بالا از ناس نکرده و نخواهیم کرد.
ښاغلی کریم وایي که څه هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې پلي کېدل وخت غواړي، خو تر دې دمه حکومت په دې برخه کې ډېر ټکني اقدامات کړي دي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام کې نن د مبشین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. په اول سات کې د کانکور ازموینې او د نوي تعلیمي کال په باب بحث کیږي. په دویم سات کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې د بندېدو پر اقتصادي زیانونو خبرې کیږي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ او له میلمنو خپلې پوښتنې مطرح کړئ. شمیرې هغه وخت اعلانېږي. ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام د مبشین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو له ازادي راډیو اوریدلی. د فرخوندی مدافع وکیل او د کورنۍ غړي وایي حکومت په تیرو دوو کلونو کې ونتوانی چې د فرخوندی په قضیه کې عدالت پلی کړي. د فرخوندی ورور له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د خور د وژلو ټول عاملین دي مجازات کړي. تفصیل له عباد الله حنانزي څخه.
په کابل ښار کې د فرخوندی د وژلو له پیښې دوه کاله تیریږي، خو د فرخوندی د کورنۍ د غړو په خبره تر اوسه د دغې قضیې په اړه په رښتینې توګه عدالت نه دی پلی شوی. د فرخوندی ورور مجیب الله ملکزاده چې له دغې پیښې وروسته د امنیتي ګواښونو له کبله له خپلې کورنۍ سره په تاجکستان کې ژوند کوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل افغان حکومت په تیرو دوو کلونو کې نه دی توانېدلی چې د خور د وژنې په قضیه کې ښکیل کسان مجازات او په دې برخه کې عدالت پلی کړي. دی وایي لا تر اوسه هم د فرخوندې د وژلو یو شمېر عاملان د پولیسو له لورې نه دي نیول شوي.
در کل عدالت از نظر فامیل ما تامین
په ټوله کې زموږ د کورنۍ له نظره عدالت نه دی پلی شوی. یوازې زموږ د کورنۍ له نظره نه، بلکې د افغانستان او د نړۍ د ټولو خلکو له نظره هم. موږ د غچ په لټه کې نه یو، خو په دې برخه کې عدالت غواړو.
خوارم یک دختر بود.
فرخونده دوه کاله مخکې د قران کریم د سوزولو په تور د کابل ښار د شاهد شمشیره زیارت مخې ته د پولیسو د سترګو په وړاندې د کابل ښار د سلګونو اوسیدونکو په حضور کې ووژل شوه. قهرجنو سړیو د فرخوندې تر وژلو وروسته د هغې جسد وسوزوه او پولیس هغه محل سیمې ته ورسېدل چې فرخونده ژوندی نه وه. له دغه پیخي او په کابل خار کې د یادې قضیه پړه د عدالت غوښتنې په تړاو د خلکو تر لاریونونو وروسته افغان حکومت په دغه قضیه کې د لاسلارولو په تور نه ویشتنه ونیول او شل تنه امنیتي مامورین هم له دې کبله تر څېړنو لاندې ونیول شول چې د فرخوندې د ژغورلو په برخه کې پاتې راغلي وو. د فرخوندې د کورنۍ مدافع وکیل نجله راهیل وایي د یادې قضیې په تړاو د نیول شویو کسانو له ډلې یوازې یولس تنه یې بندیان دي. د غلې راهیل په خبره حکومت ونه شو کړای چې په یاده برخه کې عدالت په رښتینې توګه پلی کړي.
په لومړۍ محکمه کې څلور کسان په اعدام محکوم شوي وو، خو په دویمه محکمه کې دغه حکم لغوه شو او له ټولو نیول شویو کسانو څخه یولس کسان تر سر لاندې ونیول شول، ان تر دې چې د محمود په نوم یو کس چې په لومړۍ محکمه کې برات اخیستی وو او په دویمه محکمه کې په لسو کلونو زندان محکوم شوی وو په تیښتې بریالی شو.
خو آیا هغه کسان چې د فرخوندې په وژلو کې ښکېل وو او اوس بندیان دي په خپلو کړنو پښیمانه دي؟ په دې اړه د شرف بغلانی پر لوري ځو، کوم چې اوس په څرخي پله زندان کې بندي دی. شرف هغه کس دی چې د فرخوندې تر وژلو وروسته یې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي وو چې د فرخوندې په وژلو کې لاس لري. دی وایي د فرخوندې وژل ورته ویاړ دی.
زمان کسی با قرآن تجاوز میکنه؟
کله چې کوم څوک زما پر دین او قرآن تیری وکړي او هغه کس زما د پښو لاندې سوار کړي، زه کوم غبرګون نه ښیم. څوک چې زما پر دین تیری کوي او هغه چې مړ شي ما ته ویاړ دی. خو لوی څارنوالي وایي چې لا تر اوسه د فرخوندې دوسیه نه ده تړل شوې او هغه کسان تر څېړنو لاندې دي چې په دغه قضیه کې ښکېل ګڼل شوي. د لوی څارنوالۍ بیان جمشید رسولی وایي په دې برخه کې کوم کسان چې په لومړیو کې نیول شوي وو دوسیې یې سترې محکمې ته رسېدلي، او هغه کسان چې د کشفي بنسټونو د فعالیتونو په ترڅ کې پیژندل شوي او باید نیول شوي وو، د یو شمېرو دوسیې وروستۍ شوي او د یو شمېرو یې تر څېړنو لاندې دي. د لوی څارنوالۍ د بیان په خبره حکومت به په هره قضیه په ځانګړي توګه د فرخوندې په قضیه کې عدالت پلی کړي. د فرخوندې وژل په افغانستان کې یو بې ساري پیښه ګڼل کیږي. د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه په دې باور دي چې د دغې قضیې په اړه د حکومت نه پاملرنه به د بشر د حقونو په برخه کې د حکومت د کړنو په تړاو بې باورۍ زیاتې کړي. عبادالله هنانزه، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د فرخوندې د کورنۍ غړي او مدافع وکیل وایي دوه کاله واوښتل خو د فرخوندې په قضیه کې عدالت پلی نه سو. فرخونده دوه کاله مخکې د قرآن کریم د سوځولو په تور د کابل ښار د شهید شمشیره زیارت مخې ته د پولیسو د سترګو په وړاندې د کابل ښار د سلګونو اوسیدونکو په حضور کې ووژل سو. بل مسله چې له کلونو راهیسې دوام لري د افغانستان پر ختیځ د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو دوام دی. د کونړ امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د کونړ په هغو سیمو کې اوس دولت ضد وسلهور ځای په ځای سوي چې د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو له کبله ولسي خلک ورڅخه وتلي دي. له څو کلونو راهیسې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان له خاورې د درنو وسلو ډزې کېږي. دې مسلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ هم زیات کړی دی. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو کالو پاکستانی ځواکونه ځکه د ډیورن کرخې سره نږدې په پرتو ساحو باندې د توپونو ډزې کوي چې یادې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی کړي او په ځای یې د افغانستان د دولت مخالفین ځای په ځای کړي.
کوم پاکستانیان او مزدوران چې دوی غواړي په هلته تروریستي ډلې ځای پر ځای کړي او زموږ مجاهد ولس ته هغه سخت مهاجر شي فقط دلته غرض لري او بیا هغه تروریستي ډلې د خپل اهداف لپاره د کونړ په ولایت کې او د افغانستان د شرق ژوند ناامنۍ لپاره استعمال کړي. سره موږ به د بجات د لپاره کومک ورنه کړو.
قومندان وایي د پاکستاني او توپچی بریدونو له امله زیاتې سیمې خالی شوي چې اوس پکې وسلوال مخالفین پټنځایونه لري. هغه وایي دوی هم پوره چمتووالی لري چې د پاکستاني ځواکونو هر برید ته ځواب ورکړي، خو له دې ویریږي چې د افغان ځواکونو په ډزو کې به د پولې بلې غاړې ته پرتو قومونو ته زیان ورسیږي. د ډیورند په کرخه د پرتو سیمو اوسیدونکي هم وایي چې په کومو کورونو کې چې دوی میشتوی پاکستانی ځواکونه په توپونو ولي او کله چې د سیمې خلک خپل کورونه پرېږدي او طالبان پکې هستوګن شي بیا هغه ځایونه نه وشتل کیږي.
زمانو ولایت خان دی د مایا نماینده ما زمونږ په مایا ساحه کې اول چې کورونه وشتل نو د بری مایا کورونه وشتل او بیا د خدان کورونه تخریب کړو او بیا د شاتی تنګي د پاکستان مقصد داره چې د ځینې ځان ته وزګار کې خپل ورته راخکته شي.
خلک وایي د 2010 کال څخه پاکستانی ځواکونو د نړیوالو په موجودیت کې د کونړ پر خاوره راکټي بردونه پیل کړي چې له امله یې په لسګونو کسان وژل شوي، په سلګونو زخمیان او په زیات شمیر کې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي.
خبریاست سامسونګ کمپنۍ داسې ټلویزیون جوړ کړی چې پر دیوال نصب کیږي او د عکس د چوکاټ په شان ښکاري. د ټلویزیون د فریم نومیږي. د دغه ټلویزیون چوکاټ یا باډۍ له لرګي جوړه شوې ده. سامسونګ وایي چې دا چوکاټي ټلویزیونونه مختلف شکلونه او رنګونه لري څو هر څوک د خپلې خونې یا کور رنګ او ډیزاین ته په پام د خپلې خوښې ټلویزیون انتخاب کړي. دا ډول ټلویزیونونه هغو کسانو ته لا په زړه پورې دي چې د خپل کور ډیکوریشن ته زیات پام کوي. د فیلم ټلویزیون دوی ته دا امکان ورکوي چې د کور له نورو وسایلو او د دیوال یا فرنیچر له رنګ سره متناسب رنګ ټلویزیون واخلي. د فریم ټلویزیون به په راتلونکو څو اونیو کې بازار ته وړاندې شي. تر اوسه پورې سامسونګ د دې ټلویزیون د بیې په اړه څه نه دی ویلي، خو د دغه ټلویزیون اخیستونکي د ټلویزیون په بیه خپل کور ته منظره هم اخیستلی شي، ځکه چې د ټلویزیون دواړه کار ورکوي. که روشنه هم نه وي پر دیوال د منظرې کار ورکوي.
اسمت ساروان له ساينسي پرمختګونو خبر کړو. اوس به اجمل تورمان موږ له دې خبر کوي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو وروستۍ ستونزو او د حل لارې د موندلو د کوششونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې له پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د ادغام په اړه، د پاکستانی حکومت د کابینې د وروستۍ پریکړې په اړه، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په حواله لیکلي چې قبایلي سیمې او پښتونخوا د افغانستان دي. په مطلب کې په دې اړه وړاندې راغلي اڅکزي په داسې حال کې دا خبره کوي چې د اسفندیار ولی خان په مشرۍ عوامي ملي ګوند بیا د پاکستانی حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی. په مطلب کې ویل شوي چې ښاغلي اڅکزي ویلي قبایلی سیمې باید د شته تړونونو له مخې آزادې پرېښودل شي او د ټوپک او الوتکې په زور مدغمې نه شي. په مطلب کې د ښاغلي اڅکزي په حواله د پاکستان لخوا د سپین بولدک او تورخم د لارو د تړل کېدو موضوع ته په اشاره سره ویل شوی چې ترهګر په پاسپورتونو تګ راتګ نه کوي، بلکې پر دې لارو سوداګر او ناروغان تګ راتګ کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې سرمقاله د افغانستان، پاکستان او انګلستان د درې اړخیزې غونډې په اړه لیکلې ده. په سرمقاله کې د دغې غونډې په تړاو د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په حواله راغلي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو اړتیا وه او دوه اړخیز باور به رامنځته کړي. سرمقاله لیکونکي دغه شان په پاکستان کې د افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال لیدلوری هم راخیستی چې په دغه غونډه کې بیا هم د توریزم په وړاندې د رښتینې مبارزې لپاره د دوارخیزو همکاریو پر میکانیزم سلا وشوه او دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوارخیزو اړیکو کې د بې باورۍ په ختمولو ټینګار وشو. سرمقاله لیکونکي د ګڼو مسایلو په یادولو سره پاکستان په خپله لوبه کې مات کړي او لیکي پاکستان خپل چاړه په اوبو کې ویني او لامدې عمله هڅه کوي چې د انګلستان په هڅه ځان ته د خټې پوزه جوړه کړي. ملیارمن خپلواکي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې د یادې غونډې په اړه لیکلي چې د لندن ناسته د افغانستان او پاکستان د ستونزې حل نه دی. په مطلب کې وړاندې د یو شمېر کارپوهانو په حواله راغلي چې لا هم د ترهګرو ډلو او فعالیتونو په تړاو د دواړو هیوادونو په لیدلوري کې ډیر واټن موجود دی. د چارو کارپوه لطیف نظري ورځپاڼې ته ویلي چې اوسنۍ هڅې د دې لپاره دي چې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې پیل شي، خو په هیڅ ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزې د ختمېدلو په معنا نه دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي که افغان حکومت په دې هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد د مهال د شاوخوا سلو پروژو بیا رغونه غواړي، نو باید روسي کمپنیو ته لازم شرایط برابر کړي. په دې برخه کې ستونزې څه دي او آیا د ټکنالوژۍ په برخه کې وروستیو پرمختګونو ته په پام سره دا پروژې د بیا رغونې وړتیا لري؟ احمد تکل په دې اړه د کابل د پولیټکنیک انسټیټیوټ پخوانی استاد رحمان الدین سراج پوښتلی.
افغانستان ډېرې بنسټیزې پروژې د شوروي په وخت کې جوړې شوې دي او وروسته د حالاتو د رامنځته کېدو له مخې ډېرې پروژې یا ودرېدي یا له کاره ولوېدي یا په نیمه کار باندې پاتې دي. مګر د دو د ټولو پروژو د جوړولو امکانات شته، ولې د دې لپاره یوه اراده پکار ده. هغه د افغانستان د دولت سیاسي اراده پکار ده، هغه د روسیې د اوسنی دولت اقتصادي اراده پکار ده. نو که چېرته د دواړو دولتانو ترمنځ د دغو پروژو د جوړولو لپاره کوم پلان جوړ شي، زه فکر کوم چې دا ټولې پروژې هم د جوړېدلو امکان لري او هم د افغانستان د خلکو لپاره هم د کار زمینه او هم د افغانستان د ټولنې پرمختګ لپاره داسې زمینه برابرېږي چې دا ټولې پروژې به بیرته فعال شي.
د دوه اړخیزې ارادې په اړه خو به وروسته خبرې وکړو. اوس پوښتنه دا ده چې تاسو وایئ چې دا پروژې د دې وړتیا لري چې بیا رغونه یې وشي له نویو صنعتي پرمختګونو سره. دغه پروژې چې د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال جوړې شوې دي، څومره سمون لري یا بدلېدای شي له نوې ټکنالوژۍ سره؟
دا خبره ده چې نوې ټکنالوژي دغه زیاته پرمختللې ده او دغه نوې ټکنالوژي نن په روسیا کې هم شته. د نوې ټکنالوژۍ څخه د استفادې په اساس کېدای شي دغه زړې پروژې نوې بڼه غوره کړي.
بله، دا باید بدل شي که له بنسټه باید بدلون پکې راشي.
نوې ټکنالوژۍ د دې امکان لري چې زړې پروژې یا له بنسټه تبدیل کړي او یا هغه ته بل بدلون ورکړي چې کېدای شي زړو بنسټونو باندې د نوې ټکنالوژۍ نه د استفادې په وخت کې کوی شي چې په خپله هم د تضمین زمینه رامسایده کړي او هم د پروژې د اقتصادي خوالي له مخې. د دې امکانات شته چې دغو پروژو نه د نوې ټکنالوژۍ د کار اخیستنې څخه په استفادې سره کوی شي هغه پروژې فعال کړو. البته دلته اقتصادي لګښت به کمی او اقتصادي ګټه به ډېره.
ډاکټر صاحب سراجی، یو بل پوښتنه، تر اوسه پورې دا پروژې نه دي بیا رغول شوي، فکر کوي اراده یې د افغانستان د حکومت لخوا نه وه او که روسیې دې ته لیوالتیا نه درلوده؟
زه داسې فکر کوم چې دلته په اول هغه کې د افغانستان د دولت سیاسي اراده شتون نه درلود او له بلې خوا د روسیې دولت هم دې په خاطر چې په افغاني ټولنه کې یا د افغانستان په ساحه کې نن لویدیځوال واکمن دي، دوی هم ورته لوی خو د خپل اقتصادي مخکونو شتون زو مخې وړاندیز نکاو او لبل خو نه دی د زوالو پښتون کې د خپل زړو پروژو د بیان وکولو یا د بیا رغونې لپاره دوی هم علاقه نه لري.
د کابل پوهنتون د کابل د پولیټکنیک انسټیټیوټ په خوانی استاد رحمان الدین سراجو. هدایت نور استانګزی له جلال آباد په خپل سیمه کې لیکلي چې افغانان پر شتیا له پاکستان سره مخالفت لري، نو باید په ورځني ژوند کې د پاکستانی توکو او پاکستانی کلدارو له کارونې ډډه وکړي. نقیب الله مشال اورزګانه، دا هر چاته معلومه ده چې پاکستان د افغانستان دشمن دی او هر ورځ پر کونړ او ننګرهار توپونه راغورځوي او ملي دفاع وزارت چوپه خوله دی. بصیر هلمن له کابل پښتنه کړي، پاکستان د تورخم د لارې د خلاصېدو دقیق نیټه ولې نه اعلانوي؟ حیات الله وحدت له غزنی، کچېره پاکستان خپل پوله خلاص کړه، افغانستان باید خلاص نه کړي ځکه چې پاکستان ته پته ولګیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګر، په لوګر کې د برق پایسته خو برق نسته، باید چې برېښنا راسي. عبدالباری اکبر دوست له بکوا څخه لیکلي، د بکوا ولسوالۍ سړک ډېر خراب دی، تر ولایت پورې موږ په سمه توګه تګ راتګ نسو کولای. هیله کوم چې دولت یې بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي، کچېری ولسمشر محمد اشرف غنی د برېښنایي تذکرو ویش پیل کړي، دا به په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي او د خلکو باور به پر راتلونکو انتخاباتو راسي. قاسم ځواک په خپل بل پیغام کې لیکلي، په هلمند کې هم په پراخ اندازه په دې وروستیو کې کوکنار کرل سوي دي. دا هغه سیمې دي چې د طالبانو په لاس کې دي. طالبان له کروندګرو څخه زکات اخلي او بیا په جګړه کې له دغو مالی امکاناتو څخه استفاده کوي. او سمیع الله حلمی تندر له پکتیا په خپل سیمه کې لیکلي، په کار ده چې افغان حکومت د لیسو ښوونکو ته د نورو لوړ زده کړو زمینه برابره کړي. دوا 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. تاندې څنګه او حقیقت څه د غرض اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې ځای سي ودي. خو په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر خبرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي روسیه له طالبانو سره د خپلو اړیکو څرنګوالی روښانه کړی او له طالبانو یې غوښتي چې د افغانستان د سولې خبرو اترو ته چمتو سي. ټاکل شوی چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس په کابل او نورو ولایتونو کې د ناامنیو د ډېرېدو له کبله د ولسي جرګې لخوا استیضاح سي. د کونړ په چپه درې ولسوالۍ کې نن سهار د ملي اردو پر یوه موټر د سړک غاړې ماین چاودلی او د ملي اردو دوه سرتیري ټپیان سوي دي. د بغلان امنیتی چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې لس کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي او 15 نوي وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ایران د نړۍ له لوی قدرتونو سره د خپل اټومي تړون د یوې مادې په اړه چې د درنو اوبو د تولید او ذخیرې په اړه د پوښتنې راپورته کړې چې شایي له متحده ایالاتو سره د مقابلې سبب سي. جرمنی د ترکیه سیاستوالو ته په عام محضر کې په څرګندېدو د بندیز ګواښ کړی دی. د انقرې او اروپایي اتحادیې اړیکې په دې وروستیو کې خرابې شوې دي. او د امریکا د عدلیې وزارت د کانګرس په غوښتنه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ادعا په اړه اسناد وړاندې کړل چې ویلي و پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما یې جاسوسي کړې ده. په دې اسنادو کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندل شوي چې د ډونالډ ټرمپ ادعا تایید کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو اورید. اوس مو سهرګل امیرزای له اقتصادي پرمختګونو خبروي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان مرکزی بانک وایي اقتصادي پرمختګ کولای شي په هیواد کې د بهرنۍ واسارو د چلند مخه ونیسي. د افغانستان د مرکزی بانک رئیس خلیل صدیق نن په یو خبري ناسته کې وویل چې د بهرنۍ واسارو د مخنیوي په اړه د ځینو ټولنو هڅې نه یوازې دا چې بې اغېزې وي، بلکې د فساد لامل شوي هم دي. خلیل صدیق وویل په هیواد کې د بهرنۍ واسارو د چلند مخنیوي او د افغانیو ترویج یو اوږدمهاله پروسه ده چې د عامه پوهاوي په خاطر بنسټیزو تبلیغاتو ته، د کورنیو تولیداتو ډیروالي ته او اقتصادي پرمختګ ته اړتیا لري. د نوموړي په خبره د افغانستان بانک د افغانیو د دودولو او د بهرنۍ وسارو د مخنیوي په اړه خپلې هلې ځلې جاري ساتلې دي، خو دغه هدف ته د رسیدو لپاره د خلکو همکاري ډیره مهمه ده. د بامیان ولایت د ښځو د صنایعو پراختیا اداره وایي په دغه ولایت کې د ښځو د لسګونه ډولو لاسي صنایعو او تولیداتو د ښه بازار موندنې په هدف نن دوه ورځنی نندارتون جوړ شو. په بامیانو کې د دغه نندارتون د پرانیستې پر مهال د ښځو د صنایعو د پراختیا ادارې مشر عالم بهزاد وویل چې په دغه نندارتون کې د لاسي صنایعو او لبني تولیداتو 50 خورفې نندارې ته ایښودل شوې دي. د ښاغلي بهزاد په خبره په دغه نندارتون کې د مرکزي بغلان، یکاولنګ، پنجاب او سیغان ولسوالۍ د ښځو لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته ایښودل شوې دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه نندارتون نن پیل او دوه ورځې بعد دوام وکړي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه 9 کلي بوجه پاکستانی وړي 1250 افغانۍ، یوه 50 کلي بوجه قزاقي وړي 1545 افغانۍ، یوه 50 کلي بوجه بوره 2230 افغانۍ، یوه درې نیمه بوجه وریجه 1400 افغانۍ، یو 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. په کابل کې نن هم یو لیټر پېټرول تیل 45، یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنه بیا وایي چې نن افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 2 افغانۍ. زملتیا مو مننه.
په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خپریږي.
تاندې تانګي دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
درنو اړیدونکو سلام،
یو شمیر ځوانان نشه د موډ او فیشن په خاطر کوي. آیا نشه رښتیا هم موډ او فیشن ده او په دا ډول د پیل شوو نشو انجام څه وي؟ دا به په دې تاندې څانګه کې را سره واورئ.
نشه هیڅ کله شوق نشي کېدای.
ای بسیار غلط است که ما از خود استان نکنو پر روی دستگی دیگه پا بیاریم.
د نشه په برخه کې او د هغه ځوانانو چې اوروګدي کېږي موږ مختلف برنامه او پروګرامونه لرو.
لا نشه توکو سره د مبارزه وزارت چارواکي وایي په هر لسو افغانانو کې یوې پر نشه توکو اخته ده. نشه توکو ته اسانه لاسرسی، بیکاری، بېسوادي او ګاونډیو هیوادونو ته مهاجرتونه هغه مهم سببونه ګڼل کېږي چې ځوانان یې په نشه توکو اخته کړي دي. د دې ترڅنګ یو شمېر ځوانان بیا د شوق له مخې نشه توکي استعمالوي او فکر کوي چې ځواني د نشو او تماشو وخت دی، خو همدغه شوق ډېر وخت د دې سبب کېږي چې په نشه توکو معتاد شي. محمد شفیع د همدغه ځوانانو له ډلې څخه یو دی. هغه راته وایي چې ولې په نشه توکو اخته شو.
زه په ایران کې وم، هلته نه پوهېدم چې پوډر څه شی دي. اول مې سګرټ وڅکول، له سګرټو وروسته تریاکو ته راغلم، ورپسې مې پوډر وڅکول. خپل ژوند مې په ایران کې بدبخته کړ. دا داسې بد عمل دی چې د انسان ټول ژوند تباه کوي. که یې لس دقیقې ونه څکوي ناروغ یې، او که یې وڅکوي روغ یې. درې څلور ځله مې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تداوي وکړه، خو بیا مې دغه عمل شروع کړ. کله یې چې درې څلور میاشتې پرېږدو وسوسه راته پیدا شي او بیا یې پیل کړو.
دا یوازې شفی نه دی چې نشه توکو یې روزګار خراب کړی. د کابل اوسیدونکي ساجده د خپلې و همداسې ټولګیوال کې سره ته کوي چې ژوند یې سګرټ لوخړه کړ.
زموږ ټولګیوال و چې په لومړي سمستر کې ډېر سګرټ څکول، اوس چې په دویم سمستر کې وضعیت بیخي خراب دی. درس نه وایي، په امتحانونو کې ډېر وخت نمرې کمې او ناکام وي. هغوی چې بې سواده دي باید موږ مرسته ورسره وکړو او وی پوهوو. خو دا ډېره غلطه خبره ده چې موږ خپل ځان اصلاح نه کړو او سګرټو ته مخه کړو.
لا نشه توکو سره د مبارزې وزارت د نشه توکو د تقاضا د کمونې ریاست سرپرست ډاکټر بشیر احمد فضلی وایي یو شمېر ځوانان په دې خاطر چې ځان له نورو ښه او متفاوت وښیي نشه کوي، خو دوی په دې نه پوهېږي چې نشه څه تاوانونه لري.
یو د مراحلو د استفادې یو فیشن ده چې یو شخص د دې لپاره چې خپل ځان نورو څخه بیل وګڼي او لږ شان ته برتري غوندې ورکړي هغوی استعمالوي، خو دوی د مضراتو د دې مواد نه پوهېږي. دې باندې د نشه توکو استعمال څه اغیزه لري، د دوی په وجود باندې، د دوی په مغز باندې څه اغیزه لري؟ نو که دوی پوه شي هیڅ وخت استعمالوي نه.
سمی الله ستانکزی چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې مشاور دی نشه فیشن نه ګڼي. هغه وایي که څوک یې په دې نیت کوي خپل ژوند او وړتیاوې له لاسه ورکوي.
نشه هیڅکله شوق نشي کېدای. که شوق دې وکړه نو انجام به دې بالاخره خراب وي. نشه تباهي ده. نشه چې ده د ژوند هغه وړتیاوې کموي. نشه کوي چې تاسو په خپل ژوند کې موفقیتو ته ورسېږئ. دا خبره اشتباه ده چې څوک وایي چې نشه یو شوق ده، یو کاکاګي ده. د دې وروسته عواقب ډېر خطرناک وي.
ډاکټر عبدالمالک چې ډېره موده کېږي د معتادینو د تداوۍ په مرکزونو کې کار کوي وایي فیشن په نشه توکو د اخته کېدو لومړنۍ مرحله ده.
احتیاط د خپل څلور مراحل لري. اوله مرحله تجربوي مرحله ده. تجربوي مرحله اوله هغه مرحله ده چې یو څوک دا وایي ستو درځي دغه مخدره توکي مزه څنګه ده. دومه مرحله ته بیا ورغورځي. دومه مرحله په اصطلاح کیژنل مرحله ده، چیرته په محفلو کې برابر سي، ملګرو په ناستو کې چیرته برابر سي، مطلب منظم نه وي. او درېمه مرحله بیا دا ده چې هغه په منظم توګه وي، په منظم توګه مطلب میاشت کې وري، هفته کې وري، یا په کال کې وري، شپږ میاشت کې وري، دا منظم مرحله تر هغه بل اخره اجباري مرحله شروع کیږي. دا ارڅ چې دغه تجربه می مرحله په مواد مخدرو د ککړېدو یا د اعتیاد یو مرحله کېدای شي. یعنی فیشن نه لري، خپل دغه فیشن هم د اعتیاد یو مرحله ده.
سمی الله ستانکزی وایي په لومړي ځل چې یو کس نشه کوي یو کاذب خوند احساسوي، وروسته د همدغه خوند په لټون پسې حاصل کوي، خو څه یې لاسته نه ورځي.
دوی هغه اولین دفعه نشې پسې ګرځي. چې کله دوی هغه اولین دفعه دوی د مواد مخدر مصرف کړي هغه یو قسم خاصه نشه لري. کله چې د نیورو ترانسمیټرونه بلاک شول د مواد په خاطر باندې بلاک کیږي. بیا هلته نو یو کاذب خوشحالي منځ ته راځي، هغه د یو څو ساعتونو لپاره وي. هغه اول دفعه نشه دوی په ذهن کې ساتي. نو دوی چې وروسته بیا روږدي کیږي یا مثلا نشه زیاتیږي، علت یې همدغه ده چې دوی هغه اولین نشه پسې ګرځي او هغه بیرته دوی ته میسرېږي نه.
ډاکټر عبدالمالک وایي ډیری ځوانان په دې نیت نشه کوي چې خوند یې وګوري او بیا یې پرېږدي، خو نشه داسې منګولې لري چې په اسانۍ ترې څوک خلاصېدلی نشي.
دا ټول له شوقه راغلي دي. همدغه مفکوره باندې شروع ورته کړې ده چې یاره زه نه محتاط کېږم، زه خو کله کله شوقي وهم، دې مرحلې ته چې رسېږم دا ډېره لرې خبره ده، خو چې کله شروع ورته وکړه بیا د مواد مخدرو یو داسې پنجه ده چې کله څوک راونیسي هغه په اسانۍ بیا ځان نشي تر خلاصوي. مونږ ته داسې مریضان کله کله راځي چې هغه په ژړا سي وایي چې زه په دې حالت پیګم چې ما څومره ذلیله زندگی ده، ټول ورځ غلا کوم، ژوند می تباه ده او انجام مرګ ده. دا ارت خطر کوي خو نش کولای چې پریدي. معتادین خپل منځو کې یو متل لري، وای وای هیروین وای چې ته ما یو ځل کش کز به زر ځله کش کم، یعنی که تازه یو ځل کش کړم نو کته بیا ما پریم دی زبه دي زر ځله بیرته ریلپس کوم یا بیا به مخدره توکو باندې اړوم. ټول په دغه ذهنیت شروع ته کوي چې زبه یو څو ورځ فقط شوقي و هم او بیا نه و هم، همدا شوقي و هلي بل اخره اجباري و هلو تبي.
ځینې وخت ځوانان په مجلسونو کې نشه توکي استعمالوي او په مجلس کې هغه ځوانان چې نشه نه کوي هم تشویقوي چې له دوی سره په ګډه نشه وکړي، خو ډاکټر عبدالمالک وایي ځوانان باید له دې ډول مجلسونو او ملګرو ځان لري وساتي.
ګوري دا مجلسو کې چې څوک سره برابر شي پراکې په اصطلاح یو چا سیګرت راوېست یا په اصطلاح چار سره وېستل ملګرو ته ورکي یو غوت بیا داسې الفاظ هم استعمالوي چې څوک په پراکې نه تښتي او دا شیان استعمالوي هغه به داسي دغه خپل د دته یو انګیزه ورکوي د مواد مخدرو د استفادې لپاره. ایران ته مسافرتونه دي سخت کارونه دي، بیا تریاک په دې خاطر ورکوي چې تا دردونه ورکوي. یعنې دغه مسلکي او علمي پوهاوی که چیرې موږ ځوان نسل ته ورکړل شو هغه هیڅکله مواد مخدرو یا مخدره توکو ته نور نږدې کېږي او هغه نه استفاده نه کوي. له دې نه چې تر وروسته یې ورې مصاب شي او بیا معالجه وکړي، له هغه نه وقایه مهمه ده. مخدراتو کې معالجه ډېره مشکله ده او وقایه یې ډېره اسانه ده.
د افغانستان په ګڼو ښارونو کې سګریټ، قیلونه او یو شمېر نور نشه توکي عادي نشي ګڼل کېږي او په هر ځای کې خلک سکوي. خو د نشه توکو سره د مبارزې وزارت حقوقي مشاور ذبیح الله دایم وایي حکومت داسې یو قانون تصویب کړی چې له دې وروسته به په ډېرو ځایونو کې پر نشه کولو بندیز ولګوي.
سږ کال د ساتامي وزارت لخوا یو قانون جوړ شو د سګریټ سکلو په برخه کې چې خوشبختانه پارلمان لخوا هم دا تصویب شو. دا ډیره مهمه قانون ده او انشاءالله موږ امیدوار یو د دې تطبیق نه وروسته د هغه کسان چې سګریټ اسکي خصوصا په مختلف ځایونو کې په خارونو کې یا په هوټلونو کې په دغه ځایونو کې بندیز پکې راشي. سګریټ دوخانیات هم قانون پکې راځي او هم سګریټ پکې راځي.
ډاکټر بشیر احمد فضلی وړاندیز کوي چې کورنۍ پر خپل ځوانانو پام وکړي او نشو ته نه پرېږدي، خو که بیا هم کوم ځوان په نشه توکو اخته کیږي د تحقیر پر ځای دا ښه ده چې هغه تشویق شي څو نشه توکي پرېږدي.
د خراب ملګرو څخه خپل ځان وساتي او بل خبره راجع کیږي فامیلونو ته. کچیر کوم فامیل کې یو شخص نشه یي توکو روک دی او نشه یي مواد استعمالوي، د هغوی فامیلونه پلار، مور، خویندې ټول باید دې حمایت وکړي او دې تشویق کړي چې خپل ځان تداوي کړي او نور د نشه یي توکو استعمال ونه کړي.
ډیری معتادین اوس پښیمانه دي، خو احتیاط داسې بلا ده چې خلاصون ترې نشته، ځکه خوشفی وایي چې ځوانان دې نشه نه کوي.
محترم ورونو ته وایم چې دا چندان عمل نه دی، دوی د نشه نه کوي او خپل آینده دې نه خرابوي. مونږ چې وڅ کول کوم ځای مو ونیو چې دوی یې وهي، ټوله در بدري د واخر به د پلونو لاندې ویده وي.
له نشه توکو سره د مبارزې وزارت حقوقي مشاور انجینر ذبیح الله دایم وایي دوی له نشې څخه د ځوانانو د راګرځولو په خاطر یو شمېر پروګرامونه لري او هڅه کوي له دې لارې خلک وهڅوي چې له نشه توکو سره یاري ونه پالي.
د نشه په برخه کې او د هغه ځوانانو چې روږدي کېږي موږ مختلف برنامه او پروګرامونه لرو. خوشبختانه سږ کال د چنګاښ په میاشت کې د رئیس جمهور او کابینې لخوا یو هفته د بسیج ملي په نوم منظور شو. په دې هفته کې مختلف ارګانونه، مختلف وزارتونه د مواد مخدر پر ضد دوی مبارزه کوي او خپل عامه پوهاوی او برنامه ترسره کوي. بله برخه کې موږ یو مضمون لرو مکاتبو کې شاګردان چې په مکاتبو کې درس وایي هغوی ته موږ د دې اضرارو نه خبرداری ورکو چې کله یو ځوان یا یو کس روغ ته مخ کوي څونه ضرر یوازې هغه کورنۍ ته، اقتصاد ته او د هغوی صحت ته رسوي. او همدارقم موږ په یو کوریکولم باندې تقریبا نهایي شوی هم ده او انشاءالله ان قریب په پوهنتونونو کې یو مضمون د نشه پر اضرارو باندې شروع کیږي.
د معتادین نو د مرکز مشاور سمی الله ستانکزی وایي که ځوانان غواړي د نشې پر بلا اخته نه شي، ښه دا ده چې له نشیانو لرې وګرځي.
نشه خو په جای پرېږده چې یو ځلې دوی استفاده کړي. حتی باید هغه کسان چې په موادو مخدره باندې روږدي دي، څه سګرټ نه نیولې تر هیروینه پورې، تر شیشه پورې، تر نورو پورې، حتی د هغوی سره باید هغه ګشت وګزاره ونه کړي، ځکه دوی ته خطر ده که نن یو سره وګرځېدې وی نه څښل، سبا یې څښي، سبا یې نه څښل، بل سبا خو یاد ورسي.
خوږو اوریدونکو، دا تا نیڅانګي مهم دومره وه. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، پی ای ټکی ازادي راډیو ټکی کام، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ، facebook.com/tandisangi. تر بلې تا نیڅانګي مو اله مل شه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو ځمنو اوریدونکو، د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د دفاع د وزارت پلاوی چې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د حملې په تړاو د تحقیقاتو لپاره ګمارل شوی و، د شو تحقیقاتو په اړه خپل لومړني نتایج اعلان کړل. خو په دغه نتایجو کې کوم ځانګړي مورد ته اشاره نه ده شوې چې دا حمله چیرته، په څه ډول، د چا لخوا پلان شوی ده، او په دې کې ښکېل کسان څوک وو. البته د دفاع وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال په خپلو څرګندونو کې وویل چې د دوی تحقیقات لا هم روان دي، او په دې ارتباط باندې څلرش کسان چې له جنرال نه نیولې تر عسکر پورې کسان ورکې شامل دي، نیول شوي دي، او د هغوی د څېړنو نتایج به وروسته اعلان شي. خو موږ د دغو تحقیقاتو په اړه د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري سره خبرې لرو چې ستاسو پام ورته راګرځو. وزیر صاحب، ډېر زیاته مننه. که څه هم د چهارشنبه په ورځ د دفاع وزارت پلاوی د شو تحقیقاتو په اړه لازم جزئیات چې د حملې طراحان او دا چې په څه ډول سره دا حمله شوې ده ورنه کړل، خو زه خپله پوښتنه په دې پیلوم چې ستاسو په اند باندې دا حمله د چا لخوا، چېرته، او په څه ډول سره پلان شوی وه؟
اوس وګورئ چې یو ډېر مجرب کمیسیون د دې لپاره ټاکل شوی دی. په راز کې جنرال صاحب هلال الدین هلال دے پری کے زمنگا دا دولت دا ملی امنیت دیر با تجربہ کسانم پا کی شامل دی، تحقیقات دیر جدی روان دے. اوی باید دا روخان کی چے دا پیغا چیرے سنگا تنظیم شوی وا، دا چال خوان تنظیم شوی وا، او چیر تا تنظیم شوی وا، پا دی بانی دا چلونو تا ضرورت لری. زه فکر کوم چې د دې لپاره ډېر کار پکار دی. خو یو شی چې زه اضافه کولی شم، ویلی شم، هغه دا دی چې پیښه ډېره ژوره ده، او هغه امکان نه لري چې په موږ په هیواد کې دننه د ترتیب شوی وي یا تنظیم شوی وي.
وزیر صاحب، د نورو پیښو په څیر د دې پیښې په تړاو هم د ځینو چارواکو په حواله وویل شول چې د ملي امنیت ادارې د دې حملې په تړاو باندې مخکینی معلومات سپارلي وو. دغه معلومات څه ښیي؟ ځکه کله چې معلومات سپارل کېږي نو په هغې کې خامخا ویل کېږي چې څه ډول حمله ده، د چا لخوا پلان شوی ده، او باید سره خبره تدابیر ونیول.
څومره چې زه معلومات لرم، د ملي امنیت ادارې خو ویلي وو چې په کابل کې په تاسیساتو بریدونه کېږي. په مشخص په شهید سردار محمد داود خان په روغتون باندې زما په عقیده باندې څومره چې ماته معلومه ده دقیق خو ځانګړی راپور نه و. داسې راپور و چې په کابل کې په مهمو تاسیساتو بریدونه کېږي، داسې راپورونه موجود و. مهم تاسیسات کېدلی شي چې هغه زخته ډېر وي.
یو بله مسله چې د سردار محمد داود خان د پوځي روغتون په ارتباط ویل کېږي، ډېر جدي امنیتي تدابیر دلته موجود دي. اته موږ خپله هم د دې شاهد و چې شدید تدابیر وي، سلسلری ساده څه ډول داسې امکان درلود چې دغه حمله کوونکي د داسې وسلو مهماتو سره چې په هغې باندې دوی وکولی شي په لسهاو خلک ووژني د روغتون ته داخل شي؟
اصلا دوی خو یعنی د بیرون نه داسې برید نه دی کړی چې په برید باندې په زور دوی ننوتي وي. هلته تدابیر ډېر شدید و، خو هلته بې پروایي، سالنګاري یا ورسره مرسته شوې ده چې دوی په ډېر اسانه ننوتي دي داخل د شبخانې ته، خپل عملیات پیل کړي دي. دوی سره واسکټونه و، لاسي بومان و، او وسلې ورسره وي. نو ادب دا دی چې اوس همدغه شی باید وڅېړل شي معلوم شي چې دوی سره چا مرسته کړې ده په دې ننوتلو کې. دوی ننودي دي وسلې ورسره وي او لاسي بومان ورسره او وسکټونه او ځان مرګې برید کوونکي وسکټونه ورسره و. نو دا وسلې دوی د ځان سره د ننویستې دي یعنی په آرامه باندې. په
وزیر صاحب کسان ښاغلی هلال په خپلو څرګندونو کې وویل چې تر اوسه پورې داسې دوی داسې اسناد او شواهد نه دي ترلاسه کړي چې دا وښایي چې له دننه نه له دوی سره کومه همکاري شوې ده. اما کوم کسان چې ژغورل شوي دي، کوم کسان چې ژوندي پاتې شوي دي په دې پیښه کې، هغوی وایي چې حمله کوونکو دوو بېلابېلو مرجو سره دوی په تماس کې وو. یو ښځینه ډاکټره وه چې د بیرون نه دوی ته د روغتون د حساسو نقطو په ارتباط معلومات ورکول، او یو بل چې خلکو خبرې اورېدلې دي دوی د ملاصب نوم اغستلو چې ملاصب موږ دا کار کوو، دا کار مو شروع کړی، دا کار مو شروع کړی دی. دغه ډاکټران د خلک څوک چې دوی سره همکاري کوله
داخل کې لکه څرنګه چې جنرال صاحب دا توضیح کړله، ډاکټرانو داسې شواهد نه دي پیدا شوي چې پخپله ډاکټرانو د دوی سره لاس لرلی وي. مګر د دې لپاره چې دا مسله ښه روښانه شي چې چا ورسره همکاري کړې د دې په هکله باندې ډېرې کلکې څېړنې هلته روان دي. په هره سطحه چې تاسو فکر کوئ هغوی نه پوښتنه کېږي، د روغتون څوک چې دی، که ډاکټر دی، که هلته مامور دی، که نرس دی، که عسکر دی، که امنیتي ارګانونو کسان دي، کاشف استخبارات، هر څوک چې دی، د ټولو نه پوښتنې کېږي تر څو چې معلوم کړي چې دا زمینه څنګه دوی ته برابره شوې ده را ننوتې دي. نو هغه ډاکټران چې وي چې ویل کېده په مطبوعات چې نمونه اخیسته چې دوی ورسره کړی کې هغه خبره حقیقت نه لري. یو ډاکټر نوم هم چې اخیستل کېده زه تاسو ته ویلی شم چې هغه قطعا په شوخانه کې موجود نه و، په هغې شپه باندې هم نه و، په هغې ورځ باندې هم نه و. او هغه ډاکټر چې نوم یې اخلي چې د نوکري تبدیل کړی ده او ناپارې شپې راوستې دي، یعنی دا شی حقیقت نه لري. او هغه اسناد یې وبخښي، هغه تلیفون او کامرې او اوس دا شی خو پټ نه دی. مثلا مطبوعاتو کې تاسو ته معلوم وي چې ویل کېده چې کامرې یو ساعت مخکې ګول شوی وي، حقیقت نه لري. ټولې کمرې فعالې وي، ټولې کمرې شته دي، او اوس ډېر شیان اسانه شوي دي چې هلته وګوري چې چا ورسره ارتباط درلود، چا ورسره مرسته کړې، یا څنګه راغلي دي، او یا دوی څنګه عملیات پیل کړي، ټول په کمرو کې ثبت دي. ډېر مرسته کوي، ډېر دوی پرمختګ کړی، په تحقیق کې ډېر پرمختګ کړی، خو پیښه ډېره ژوره ده. دوی غواړي ډېر ژور تحقیق وکړي چې د دوی اریخه پیدا شي.
رپورټونو کې د پیښې د پوښښ په ترڅ کې دا روښانه شوی دی چې په دې حمله کې 15 کسان ښکېلو چې یو انتحاري حمله وکړه او څلور کسانو
موږ اول لومړي سر کې ویلو چې څلور تنه دي. اوس هغه د کمرو له خوا نه اصلا د څه شوی و چې څلور تنه معلوم و چې دوی برید کړی و، نه یو ځان الوزولی و، درې تنه په روغتون کې و. موږ هلته یو میل سلا پیدا کړی وه چې دا یو میل سرا نفر نه و نه و معلوم. بالاخره چې ټولې کمرې چک شوې، ټول څېړنې وشوې، تحقیقات وشوه، د تحقیقاتو په نتیجه کې، د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوه چې پنځم نفر هم دی. او بالاخره پسې وګرځېده، پیدا یې کړه، هغه پنځم نفر یې پیدا کړ. نو اوس په دې برید کې 15 تنو لاس درلوده.
خپله که د روغتون د طرف نه راشو، چون د سیکورټي کیمرې لګېدلې وې، سی سی ټي وي، او دې تقریبا زیاته مرسته کوي د تحقیقاتو په برخه کې. آیا په دغه سی سی ټي وي تصویرونو کې یا انځورونو کې دا جوته شوې ده چې د روغتون ځینې خپل کارکوونکي هم
مرسته کوي؟ چې په دې کې ډاکټران نشته، لکه چې جنرال صاحب توضیح کړه، د هغه ډاکټران چې نمونه اخیستل کېده هغه حقیقت نه لري. او نور چا چې ورسره یا مرسته کړې وي، سالنګري کړې وي، بې پروايي کړې وي، هغه ټول تاسو ویلي څلرش نفره د پښتنو لاندې دي.
یو دا چې په مطبوعاتو کې دغه رپورټونه وزیر صاحب راووتل چې دغه کس چې تاسو هم ته اشاره وکړه چې شاکر او یا بل نومه ناشر اخیستل کېږي چې دی
حقیقت نه لري. هغه په دې شپه باندې هم نه و، په دې ورځ باندې هم نه و، قطعاً په شبخانه کې موجود نه و. او حتی ویل کېده چې د نوکري والی خپله تبدیل کړې ده، او د بل چا نوکري والی اخیستې، او دا کسان د شپې راوستي و، هلته ځای په ځای کړي وو، او بیا خپله هم ورسره برخه اخیستې ده، او ډزې یې کړي دي، او دا یې کړی دی. دا قطعاً حقیقت نه لري. هغه کس چې دی په دې ورځ باندې هم نه و، په دې شپه باندې هم نه و، هغه د شمالي دی، په خپل کور کې و،
جنرال
صاحب تاسو ته توضیح کړل، جنرال صاحب نن په خپل خبرو کې توضیح کړه چې کسانو سره مرسته شوې ده دوی د یا سالانګاری یا بی پروايي دوی د بیرون نه راول شوې دي په ډېر آرام باندې د نن شپخاني تر لږ
د جنرال سره په خبرو کې البته د هلال الدین هلال په خبرو کې یو پزړپورې نقطه دا و چې په حمله کوونکو کې ځینې بهرانیان هم وو نو بهرانیان چې کله یو ساحه ته ننوځي خو هغوی پېژندل کېږي خامخا هغوی خبره نه شي کولی په سیمه ییزه ژبه باندې هغوی تکلم نه شي
داسې بهرانیان نه دي هغه هم تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې چې دا تاجکان ازبکان چچنیان عربان ټول چې دلته جګړه کې شامل دي اکثرا په پښتو یا په دري خبرې کوي هماغه لباس د افغانانو اغوندي هماغه قواري لري هغوی داسې آماده کېږي چې هغه هیڅونه پېژندل شي
کوم څوک د منځنۍ آسیا کوم پاکستان
دا خبره نشم کولی دا باید خپل جنرال صاحب ویلی وي مګر څومره چې ماته معلومه ده پکې شته
بیا هم که د مرجوب له مسلې ته راشو اوس ځینې رپورټونه دا ویل کېږي چې تقریبا تر جنرالانو پورې او جګړو افسرانو پورې شاوخوا لس کسه وژل شوي دي دغه حمله په ترڅ کې دوی څوک دي
زه تاسو ته دقیق وایم چې هلته هیڅ جنرال نه دی وژل شوی یو نفر هم نه ډېره لوړه رتبه چې درلوده یو متقاعد ډګروال صاحب و نوم یې محیدین و چې هغه ناروغه و په خپله شبخانه کې بستر و تقاعد یې کړی دی متقاعد ډګروال و هغه دې خدای وبخښي هغه وژل شوی دی هلته پکې چې متقاعد ډګروال و ډېره لوړه رتبه چې بل دی هغه ډګرمن و چې ډاکټر صاحب یونس پانوس خدای دې جنتونه ورکړي هغه پکې شهید شوی دی
بل د پښتنې وړ موضوع دا ده که څه هم داعش د دې مسؤلیت واغستل او طالبان وختي وویل چې دوی په دا حمله کې ښکېل نه دي خو اروپایي ټولنې هغوی وایي چې دوی سره چې کوم معلومات دي دا حمله د طالبانو لخوا شوې او اجرایه ریاست هم په دې اعتبار باندې ځینې شک او تردید څرګند کړ چې لږ تر لږه زمینه سازي د دې حملې طالبانو کړې ده
زه په دې عقیده یم چې داعش په افغانستان کې دومره وړتیا نه لري چې دومره په لویو آبادو کې یو قضیه لکه یا پیښه چې په دې شبخانه کې شوې ده دوی تنظیم کړي دا پیښه ډېره ژوره ده ډېر عمق لري او زما په عقیده باندې زه په دې باور یم چې دا د هېواد نه بیرون وخت د هېواد نه بیرون ترتیب شوې تنظیم شوې ده او د دې شاته ډېر ستر لاسونه دي هر څوک چې دی ډېر عمیق دي ډېر ژور دي د دې په هکله دی چې جنرال صاحب هلالالدین هلال اشاره وکړه چې موږ ډېرو زیاتو تعقیقاتو ته ضرورت لرو
تر دې مخکې چې په حمله کې د وزیر صاحب هغه به تقریبا تر ډېره د ډیورنډ د کرښې ناخوا پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې په دغه ځایونو کې به پلان شوی ښودل کېدل آیا دا حمله هم ورته
ما تاسو ته وویلې چې د دې قضیې هم ډېر زیات دی دا قضیه داسې ډېر عادي قضیه نه ده چې موږ یې په یو ژا پورې داسې ضرور وتلو نو زه د همدې دپاره درته وایم چې دا باید ژوره وڅېړل شي چې قضیه حتماً د هېواد نه بیرون تنظیم شوې خو چې څنګه تنظیم شوې ده چا تنظیم کړې ده په څه ترتیبې تنظیم کړې په دې کې زموږ ملي امنیت ریاست هم کار کوي او ډېر ژور پکې لګیا دی
د مرکوب په ارتباط باندې په لومړیو کې یو دېرش کسه ښودل کېدل بیا نه حاصل څلوېښت کسه ښودل کېدل د شورا ځینې وکیلان تر سلو زیات ښیي حقیقت څه دی
جنرال صاحب تاسو ته وویلې په واقعیت باندې په لومړي سر کې چې یو دېرش نفره ښودل کېده خو اصلا ناروغان چې و هغه درې پنځوس نفره موږ ښودلي وو خو مسله دا ده چې دا ناروغان اصلا شپږ نوي تنه وو په دې کې ځینې کسان چې په شیشو خوږ شوي وو یا ډار شوي وو په امبولانس کې اچولي وو نمونه یې نویشته شوي وو هغه چې څنګه ډاکټر ته ورغلي وو یا شبخانې ته دستي رخصت کړي وو نو هغه تعداد یې ډېر ښودل شوی وو شپږ نوي کسان اوس موږ مریضان په ټولو شبخانو کې د دیرشو نه تر څلور دیرشو نفرو پورې په شبخانو کې لرو زخمیان او د شهیدانو شمیر یو دیرش نفرو نه پنځوس ته پورته شوی دی
اکثر وژل شوي کسان څوک دي طبي پرسونل دی که نه زخمیان چې په درملنې لپاره بستر وو
نه په دې کې نرسان هم شته ډاکټران هم شته اداري کارکوونکي هم شته مامورین هم شته او څوک چې بستر وو هلته مریضانو دم پکې شته
څه اټکل کوي وزیر صاحب څومره وخت بونیسي دا تحقیقات بشپړ شي او نهایي نتایج خلکو ته
فشار په دې دی چې تحقیق باید ژر بشپړ شي خصوصا دا د یوې برخې چې د چا سلانګاري کړې ده چا بې پروايي کړې ده چا غفلت کړی دی څنګه دوی رتیر شوي دي دا برخه زه فکر کوم چې ژر ختم شي او دا بله برخه چې دا ډېره ژوره ده ډېره عمیقه ده هغې په هکله باندې باید د ملي امنیت ریاست زموږ استخبارات باید ډېر ژور کار وکړي او وګوري چې عمق د قضیې رابرسېره کړي چې په افغانستان کې د دې قضیې سره څوک لاس لري چا ورسره ارتباط درلود د دې څنګه رارسول شوي دي
دا چې کوم مسؤلیت اغوستی دی ستاسو په نظر تطبیق کوونکي داعش نه
زه فکر نه کوم چې داعش افغانستان کې داعش ډیر ځپل شوی دی
یو ډله پاتې کې چې طالبانو دا کار کوي
زه فکر کوم چې که طالبانو کړی وي چیرې که دا باید معلوم شي که کړی وي نو په ډېر لوړه سطحه باندې او ډېرو قوي استخبارات ورسره مرسته کړي.
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو تاسو د سردار محمد داود خان پر روغتون باندې د تېرې اونۍ د خونړۍ حملې په ارتباط باندې رپورټونه واورېدل. روسي تحقیقات چې تر اوسه پورې په دې برخه کې شوې جنرال هلال الدین هلال هغوی هم توضیحات درلودل. ښاغلی دولت وزیر هم په دې ارتباط باندې څه نه څه معلومات چې دوی غوښتل چې له رسنیو سره شریک کړي شریک یې کړل. دا چې دغه حمله په کوم ځای کې د چا لخوا او په څه ډول سره طراحي شوې ده او دا چې په روغتون کې دننه کومه کړۍ له دې سره مرسته کړې ده دا به د دغو تحقیقاتو له بشپړېدو وروسته اعلان شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بولدینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.